یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. له ازادي رادیو نه غرمنۍ خبری مجله اورئ چې زه اجمل تورمانی تاسو ته وړاندې کوم د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ سره. په دې خبرونه کې واورئ چې د افغانستان اجرایي ریاست وایي د افغانستان وضعیت به کله هم د عراق په شان نشي، خو اړتیا ده چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې شي. په بهرنیو موضوعاتو کې واورئ چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې په ناسته کې سره وکړي. په دوهمه نیمایي کې درته د نور بس دی یونیز خبرونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرو سره.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. د کورنیو چارو وزارت وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې 14 کوچني او لوی کلي له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوي. د جوزجان ولایت پولیس وایي چې امنیتي ځواکونو یو ملا امام پر یو 12 کلن ماشوم د جنسي تجاوز په تور نیولی دی، او راپورونه وایي چې د سوریې دولتي ځواکونو په همس ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه هم نیولې. بشپړ خبرونه. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه مهمې پریکړې کړې دي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار هیچ آر مکماستر په یو تلویزیوني مرکه کې چې پرون خبره شو وویل ولسمشر ډونالد ټرمپ دا واضح کړی چې باید د سیمه ایزو لورو په چلند کې بدلون ووینو، په ځانګړي ډول پاکستان چې باید د طالبانو او حقاني شبکې ملاتړ کم کړي. مکماستر وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د امریکایانو امنیت ته لومړیتوب ورکوي او متعهد دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش باید له منځه ولاړه شي. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې پر کړنلاره کار کوي، خو دا څرګندنه ده چې څه وخت به یې اعلان کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې 14 کوچني او لوی کلي له وسلوالو مخالفینو څخه پاک کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شوې چې د پولیسو د خاصو ځواکونو په دې عملیاتو کې 13 وسلوال مخالفین وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې له دې عملیاتو وروسته په دې سیمو کې ناامنۍ هم له منځه تللې. په بیان کې همدارا زیاتونه شوې چې امنیتي ځواکونو د وسلو او مهماتو یو زیرمه هم ترلاسه کړې ده. د جوزجان ولایت پولیس وایي چې امنیتي ځواکونو یو ملا امام پر یو 12 کلن ماشوم د جنسي تجاوز په تور نیولی دی. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري ازادۍ رادیو ته وویل دا ملا امام چې د اقچې ولسوالۍ اوسیدونکی دی توقیف شوی او دوسیه عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوې ده. غفوري وایي د عدلي طب له معاینو وروسته معلومه شوې ده چې پر دې ماشوم جنسي تجاوز شوی. د جوزجان د والی ویان زیاتوي د قضیې په اړه عدلي او قضایي ادارو څیړنې پیل کړې دي. له ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په مانیلا کې د یوې سیمه ییزې غونډې په حاشیه کې له یو بل سره کتنې ته چمتووالی نیسي. ریکس ټلرسن او سرګی لاوروف په داسې حال کې له یو بل سره ویني چې واشنگټن او مسکو ترمنځ اړیکې خورا زیات کړکیچن شوي دي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د فلیپین مرکز ته رسیدلي او د روسي چارواکو په وینا دوی به د کوریا د ټاپو وزمې، سوریې او منځني ختیځ د مسایلو په اړه خبرې وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د رواني اګوست میاشتې په 3مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې د امریکا او روسیې اړیکې تر بل هر وخت زیات خطرناک حالت ته رسیدلي. په مانیلا کې دوه ورځنۍ سیمه ییزه غونډه نن پیلېږي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو وزیران به په کوم وخت کې سره وویني. د بشري حقونو یو څارونکي ټولنه وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد ته وفادارو ځواکونو په همس ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه هم نیولې ده. السخنا چې د لرغوني تاریخي ښار پالمیرا په شاوخوا 10 کیلومتری کې او دایر الزور ته د تللي سړک په اوږدو کې پرته وروستۍ سیمه ده. په دایر الزور کې د دولتي ځواکونو یو ګارنیزیون د 2015 کال لپاره تر محاصره لاندې و. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي چې دا خرګوټی د سوریې د دولتي ځواکونو او د روسیې د پوځ له سختو هوایي او توپچي حملو وروسته ونیول شو، خو د سوریه حکومت تر اوسه د دې ښار نیول نه دی تایید کړی. داعش ډلې چې د عراق په موسل ښار کې یې لا دمخه ماته خوړلې، په سوریه کې هم له بېلابېلو حملو سره مخامخ شوې ده. اورستای خبر د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون وویل ک متحد ایالات د اټومي موافقه په وړاندې خپل مسؤلیت ادا نه کړي، دوی به هم غلی پاتې نشي. هغه د ایران د جمهور رئیس په توګه د لوړې په مراسمو کې وویل د ایران اسلامي جمهوری به پر موافقه د تیری پیلوونکی نه وي، خو کله د تعهد د امریکا د سرغړونې لخوا سرغړونې وشي نو بیا به غلی پاتې نشي. واشنگتن تیره میاشت پر ایران د میزایل د جوړولو د پروګرام او له تروریستي ډلو د ملاتړ له ادعاو وروسته نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مکرر ډول له ایران سره اټومي موافقه ناوړه بللې او په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې دا موافقه به لغوه کړي.
له احمد تکلنا په مننه تاسو ازادي رادیو ته خوښیاس. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د افغانستان وضعیت به کله هم د عراق په شان نه شي، خو اړتیا چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې شي.
افغانستان هیڅکله د عراق وضعیت ته نه رسېږي. افغانستان قوي اردو لري. اما زر راکړئ چې امریکا او ټول نړیواله ټولنه د افغانانو تر څنګ پاتې شي.
د اجرایه ریاست وایي جاوید فیصل د څرګندونې د امریکایي سناتور لینسی ګراهام د څرګندونو په خبرګون کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی نواب منګل په دې اړه څه وایي؟
افغانستان نظامی دکتورین همدارنګه زمونږ سیاسي مسؤولین همدارنګه زمونږ جناب رئیس جمهور او د امریکا حکومت په ګډه دې ته یو حل لاره پیدا کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې واورئ چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې په ناسته کې سره وګوري. په خوست کې مو له شنو خونو خبرو او کو وخت یو شمیر نور موضوعات به هم واورئ. په دوهم نیمایي کې هم نور بست اونیزه خبرونه ملتیا وکړئ. او ته هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان اجرایه ریاست وایي د افغانستان وضعیت به کله هم د عراق په شان نه شي، خو اړتیا ده چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې شي. د اجرایه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل د خبرې د یک شنبه پورې د ازادۍ رادیو سره د مخکښ امریکایي سناتور لینسی ګراهام د څرګندونو په خبرګون وکړي. خغلی ګراهام په دې وروستیو کې ویلي چې امریکا د افغانستان وضعیت ته پام ونه کړي، دغه هیواد به له عراق بدتر شي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي لینسی ګراهام افغانستان لپاره د امریکا په پالیسۍ کې محوري کس پات شوی او که خبرو ته پام ونه شي د افغانستان وضعیت به د عراق له وضعیت هم بدتر شي او امریکا په افغانستان کې ماته وخوري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې چې دا اوس سره په سټیډیو کې ده.
د حکومت اجرایه ریاست وایي افغانستان اوس یو پیاوړی اردو لري او دا توانایي پیدا کړې ده چې له خپل خاورې دفاع وکړي او د نړیوالو په ملاتړ او همکارۍ ترهګر او وځبي. د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان به هیڅکله هم د عراق وضعیت ته ونه رسیږي، خو اړتیا ده چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې شي.
افغانستان هیڅکله د عراق وضعیت ته نه رسیږي. افغانستان قوي اردو لري او موږ په تېرو دوه کلونو کې دا تثبیت کړه. اما زر راکړئ چې امریکا او ټول نړیواله ټولنه د افغانانو تر څنګ پاتې شي، په څو مشترک هدف چې د سوید راتګ او تروریزم محدود هغه ترلاسه.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتور لینسی ګراهام په دې وروستیو کې ویلي د افغانستان وضعیت کړکېچن دی او که امریکا افغان جګړې ته پام ونه کړي نو د افغانستان وضعیت به له عراق څخه لس برابر زیات خراب شي. ښاغلی ګراهام دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې نړیواله ترهګرۍ د پراختیا په حال کې ده او تازه د اشتله هڅه کوي چې د پښو خوندي ځایونه پیدا کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اشتله په افغانستان کې ځپلې ده او اجازه به ورنه کړي چې په افغانستان کې د ځان لپاره خوندي ځایونه پیدا کړي. دغه وزارت مرستیال بیان محمد رادمنیش ازادي رادیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان ځواکونو بشپړ ملاتړ وکړي.
مونږ خپل آمدګی ګان لرو، مونږ هیله لرو چې جهان او منطقه هم مونږ سره د تروریستانو په مقابل کې نه فشار بلکې عملا خپل فعالیت سرته ورسوي په دنیا او منطقه کې صلح رامنځته شي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په جګړه کې په نه پرمختګ انتقاد کړی. د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي لینسی ګراهم افغانستان لپاره د امریکا په پالیسي کې محوري کس پاتې سوی او که خبرو ته یې پام ونه سي افغانستان به وضعیت به د عراق له وضعیت هم بتر سي او امریکا به په افغانستان کې ماته وخوري. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل
د امریکا مخکښ سناتور لینسی ګراهم د افغانستان سره ډېر نږدې اړیکې لري او په دې شپاړسو کلونو کې دا محوري خلک دي د افغانستان په پالیسي کې. نو زه فکر کوم چې که د لینسی ګراهم خبرو ته هم توجه ونه شي بیا هم افغانستان د یو کړکېچ سره او کومه اشاره چې هغه عراق ته کړې ده زه فکر کوم چې دلته به وضع د عراق نه هم لکه څنګه چې دوی ویلي دي زاغوی سره موافق او که چېرته د دوی نظر ته احترام ونه شي زه فکر کوم چې امریکا خپله دلته ماته خوري.
ښاغلی سید داود زیاتوي امریکا باید افغانستان په مسله کې له پاکستان سره یو حل ته ورسیږي چې په افغانستان کې له امنیت سره مرسته وکړي. مخکښ امریکایي سناتور لینسی ګراهم ویلي افغانستان ته باید لا ډیر زیات ځواکونه واستول شي ځکه په باور یې افغان جګړه د 3 او 4 زرو سرتیرو په استولو سره نه مهارېدای سي او په افغانستان کې د خپلو پوځي قمندانانو مشورو ته باید پام وسي او که ونه سي امریکا به په افغانستان کې ماته وخوري. د ټرمپ حکومت دا مهال د افغانستان لپاره په نوې ستراتیژي جوړولو مصروف دی. افغانستان دفاع وزارت وایي هر څومره چې دغه ستراتیژي زر چمتو او عملي سي د افغانستان د روان امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره به مرسته وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون لغړی نواب منګل بیا وایي د امریکایي مخکښ سناتور لینسی ګراهم روسي څرګندونو ته په کتو امریکا او نړیواله ټولنه باید افغانستان اوسنی کړکېچن وضعیت ته زیات پام واړوي. له ښاغلي منګل سره هم زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړي.
زه فکر کوم د امریکا د سناتورانو څرګندونې دا په دې معنا دي چې باید یو خاصه توجه د افغانستان د جګړې لپاره وشي. خاصه توجه ونې کې زه فکر کوم هغه څرګندونې چې سناتورانو کړې دي هغه څرګندونې پر ځای دي. د افغانستان نظامي دکتورین همدارنګه زموږ سیاسي مسؤولین همدارنګه زموږ جناب رئیس جمهور او د امریکا حکومت په ګډه دته یو د حل لارې پیدا کړي.
منګل سب څه کول پکار دي د امریکې لپاره او افغان حکومت لپاره تر څو پورې چې د افغانستان وضعیت د عراق وضعیت ته ونه ګرځي؟
په اول قدم کې په پاکستان باندې باید فشار ولي او یاد پاکستان د نړیوالو په تروریستانو په تور لیست کې شامل کی. که دغه کار ونه کړي زه فکر کوم دغه جګړه به اوږدیږي او پاکستان دوه مخه سیاست کوي، هم امریکا ته هم بازی ورکوي، هم د افغانستان ولسونو په دې پوهیږي د افغانستان حکومت په دې پوهیږي چې پاکستان موږ سره دوه مخه سیاست کوي. که په پاکستان باندې فشار نه ولي هم سیاسي هم نظامي څه فکر کوم د حل لار نه پیدا کی.
د افغانستان جګړه څومره کورنۍ او څومره بهرنی آباد لري او دا جګړه ولې دومره اوږده سوه؟
زه فکر کوم چې ډیر آبادی بهرنی دي په دې جګړه کې. مخکې پاکستان ډیر مستقیما لاس لرلو، اوس ایرانیان هم د خپل اقتصادي ګټو ته د رسیدو په خاطر هم اردنګلی دي، همدارنګه روسیا هم به تفاوت نه پاتې کی د امریکا یو ستراتیژیک دښمن دی. نو بنان زما په نظر دغه جګړه بود خارجي ډیر زیات دی. نو زما هیله ده چې نړیوال په خاصه توګه هغه هیوادونه چې د افغانستان سره په دې جګړه کې سهیم دي خاصه توجه ده هیوادونو ته وکړي تر څو مختلف فشارونه پر راوستل شي تر څو زموږ د مخالفینو لاس واخلي. که چیرې دا سوله دلته ټوله رانه شي زه فکر کوم بیا به مشکلات دومره زیات شي وي چې د جغرافیه کې به بیا د سولې لپاره هلې ځلې ناکامې.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی نواب منګلو چې د امریکایي مخکښ سناتور لینسی ګراهم د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي ول که د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي تر عراق به وضعیت بدتر شي څرګندونې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو بهرنۍ موضوع د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې په ناسته کې سره ګوري. دوی په داسې حال کې سره ګوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په روسیې باندې د بندیزونو تازه لایحه هم تصویب کړې ده. صفی الله ستانکزی دا موضوع تعقیب کړې ده او همدا شیبه د پراګ د سټوډیو را سره ده. ستانکزی صاحب، د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران چیرته سره لیدن لري او دوی لیدنه په کومو شرایطو کې ترسره کیږي؟
مننه. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې په ناسته کې چې د فلیپین په مرکز مانیلا کې ترسره کیږي دوی سره ګوري. د دوی لیدنه د نن او سبا ورځې په جریان کې پلان شوې ده، خو مشخص وخت نه د سپینې ماڼۍ لخوا اعلان شوی او نه هم د روسیې چارواکو لخوا. د روسیې او امریکا د بهرنیو چارو وزیران په داسې وخت کې سره ګوري چې تازه د دغه هیواد د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې تر ټولو په سخت حالت کې دي او سړی شوی دي، ځکه چې په روسیې باندې تازه بندیزونه د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ توشیح کړل او وی ویل چې تر ټولو په خطرناک حالت کې دي د روسیې او امریکا اړیکې. د روسیې صدر اعظم دیمتری میدودوف د ولسمشر ترامپ لخوا د روسیې پر ضد د بندیزونو توشیح د روسیې په وړاندې پوره تجارتي جګړه وبلله. بندیزونه د کانګرس لخوا هم تصیب شوی دي او ترامپ سره مخالف وو. په اوکراین کې د روسیې د پوځ د مداخلې او د امریکا د تیر کال ولسمشر انتخاباتو په مهال د روسیې د لاسوهنو په خاطر دغه بندیزونه پر روسیې لګول شوی دي. بندیزونه همدارس په ایران او شمالي کوریا باندې هم لګیدل.
بله، ترامپ او لاوروف په کومو مهمو موضوعګانو خبرې کوي؟
د اټومي وسلو پر سر باندې، یعنی کوریا ټاپو وزمینه د اټومي وسلو لري کول، د سمندرونو امنیت، له تروریزم سره مبارزه مهمه موضوعګان دي چې د مانیلا په غونډه کې په بحث پر کېږي. د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ او سیمېزو مهمو مسایلو پر سر د بحث لپاره، چې پکې د شمالي کوریا موضوع هم ده، د سوری او منځني ختیځ موضوع هم ده، په دې اړه باندې به یو لړ دوه اړخیزې لیدنې کتنې ولري.
اوس نو روښانه شوه چې د دوی لیدنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو کړکیچنې دي. په دې لیدنه به تاثیرات څه وي؟
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن څو ورځې مخکې ویلي که څه هم له روسیې سره د واشنګټن اړیکې تر یو سخت فشار لاندې دي، خو د ده په خبره له لاوروف سره په تعامل کې خصومت نشته. ټیلرسن ویلي فکر کوي چې لاوروف هم د ده په څیر ژمن دی چې د روسیې او امریکا د خراب اړیکو د ښوالي لپاره لارې چارې ولټوي. نه سپینې ماڼۍ او نه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا په ډاګه کړي چې لاوروف او ټیلرسن به څه وخت سره ګوري او نتیجه به څه وي.
ډیر ډیر مننه صفی الله ستانکزی او چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د لیدنې په اړه راته معلومات راکول. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورځو اقتصادي خبرونو ته. اقتصادي خبرونه مرزی احمد زی چمتو کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني مسولین وایي چې د تاجکستان د نړیوال نندرتون پتراس کې د بیلاروسی او افغان سوداګرو ترمنځ یو شمیر اقتصادي تفاهم لیکونه لاسلیک شول. د دغه خوني مرستیال خانجان الکوزی د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له بیلاروس سره د کرنیزو توکو او کیمیاوي کود په برخه کې ځینې تفاهمنامې لاسلیک کړي. دغه راز له قزاقستان او روسیې سره د هوا له لارې د تازه میوې د صادراتو په اړه هم خبرې وشوې. الکوزی وای چې بیلاروس غواړي د اقتصادي همکارۍ د پیاوړتیا په خاطر په کابل، او کابل غواړي چې په بیلاروس کې د کرنیزو توکو د خرڅلاو لپاره یو سوداګریز مرکز جوړ کړي. د تاجکستان د ګمرک مسولینو افغان سوداګر ته اجازه نه ده ورکړې چې خپل شلټنه خربوزې روسیې ته صادرې کړي. د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس مسعود وحدت د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کندز کې یو افغان سوداګر غوښتل چې دغه خربوزې صادرې کړي، خو د تاجکستان ګمرک ورته د صادرېدو اجازه نه ده ورکړې او له همدې امله یاد صادرات له منځه تللي دي. نوموړی وایي چې د مسلې د سیمې بزګران له ناهیلۍ سره مخ کړي دي.
مکمل بیستون خربوزه فرسوده شده.
شل تنه خربوزی خرابی شوی دی. دا د کندوز د بزګرانو لپاره د خوښنې وړ خبر ده.
خغلی وحدت وایي چې د تاجکستان په ګمرک کې د شل تنه خربوزو د خرابېدو له امله افغان سوداګر ته سبان دی $6,000 زیان رسیدلی دی. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې تاجکستان او ازبکستان اوس مهال خپل کرنیز توکي روسیې ته استوي، ځکه د خپلو توکو د بازار د رالوېدو له امله د افغانستان صادراتو ته اجازه نه ده ورکړې. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 930 افغانۍ، د وریجې او درې نیمنۍ بوجۍ 1,300 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1,200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,500 او 1 لیتر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 1,000 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1,400 افغانۍ.
اوس هم یوه ولایتي موضوع ده. کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې د پخوا په شان دولتي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي، او د دغې ولسوالۍ خلک هم د امنیت راوستلو په برخه کې له دولت او امنیتي ځواکونو سره هر اړخیزه مرسته کوي. زموږ همکار اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د حکومت والۍ چارې په ښه توګه جریان لري. د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په دې وروستیو کې څه باندې 10 ورځې د درنې جګړې شاهد وه، خو اوس مهال د دې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په امام صاحب کې د حکومت والۍ چارې په ښه توګه جریان لري، او د دې ولسوالۍ خلک په آرامه فضا کې پر خپلو ورځنیو فعالیتونو بوخت دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دغې ولسوالۍ د ولسونو د نه ستړې کېدونکو هلو ځلو له کبله نن ورځ په نوموړي ولسوالۍ کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی. اوس مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت نورمال دی، او دښمن په دې ولسوالۍ کې له ماتې سره مخ شو، ځکه د افغان ځواکونو په میړانې سره له خپلې خاورې څخه دفاع کوي او دښمن د تېښتې په حال کې دی. همدارنګ امنیتي وضعیت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ښه کېدو په حال کې دی. ښاغلی سعیدی زیاته کړه چې افغان ځواکونو په دې ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې، او د نوموړي ولسوالۍ په مهمو سیمو کې امنیتي پوستې هم جوړې کړي دي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې دوی د امنیت راوستو په برخه کې له دولتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکاري کوي، سو دغه ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د امام صاحب ولسوالۍ 4 تنه اوسیدونکو د دغې ولسوالۍ د امنیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اوس انشاءالله چې دا مخکینی نوازه ډېر ښه شوی ده، او بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده، ښه جمع جوش ده، څنګه چې مخکې وو هغه رقم ته ګڼه ګوڼه ده او جمع جوش ده.
مرکز خار چې دی اوس خو ښه دی، پخوا په شان دي، خو هغه سل په سل کې به نه وي، خو بیا هم که ووایي نوي په سل کې پخوا په شان دي حالات برابر دی. انشاءالله خدای مهربان دی، امنیتي ارګانونه دي کوشش خوار او زیاري باسي موږ وینو، خدای مهربان چې واپس خپل حالي حالت ته راورسیږي.
د یادونې وړ ده چې په دې ورستو کې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د خونړۍ جګړې شاهد وه، او د دغې جګړې له کبله څه باندې 2000 کورنۍ هم له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. خو اوس مهال د دې ولسوالۍ مرکز کې امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی، خو لا هم د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوس هم کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه کټنه. کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې د ولسمشر غنی د ګډون په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. افغانستان ما خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې د افغان ولسمشر ګډون چې نوموړي کابو 2 میاشتې مخکې د افغانستان د اوبو د پروژو په اړه پاروونکې څرګندونې درلودې، هغه هیواد په ځانګړي ډول ښاغلي روحانی ته دا څرګند پیغامونه درلودل. ښه ګاونډیتوب، د سیمې او نړۍ د حالاتو درک کول، لویدیز ګاونډي ته اهمیت ورکول، د دواړو هیوادونو پر ملي ګټو ټینګار، د نړیوالو تړونونو له مخې د دواړو هیوادونو تعین شویو حقونو باندې قناعت، د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري، او له شاوخوا 2 میلیونو افغان کډوالو څخه د فشار د آلې په توګه استفاده نه کول. په سر مقاله کې راغلي هیله دا ده چې ایراني چارواکو دا پیغامونه درکړي وي او د دواړو هیوادونو ګټو ته پر منطق ولاړ پاتې شي. اصلاح دولتی ورځپاڼې بیا ایران ته د ولسمشر غنی د سفر موضوع ته په اشاره د دواړو هیوادونو د مشترکو ستونزو او په وړاندې د مبارزې په اړه لیکلي دي. اصلاح لیکي افغانستان او ایران دواړو ته د ترهګرۍ خطر متوجه دی او په کار ده چې دواړه هیوادونه د دغې پدیدې په وړاندې ګډې مبارزه کې له یو بل سره همکاري وکړي. د اصلاح سر مقاله لیکونکي د مخدره موادو د قاچاق موضوع ته هم اشاره کړې ویلي چې دواړه هیوادونه ترې سخت متاثره دي او په کار ده چې د دې په وړاندې هم ګډه مبارزه وشي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د ټولنیزو رسنیو د یو شمیر کارونکو په حواله لیکلي چې افغان ولسمشر ته له ایراني چارواکو لخوا لکه څنګه چې لازم وه هرکلی نه دی ویل شوی. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غنی ته د هغه هیواد په هوایي ډګر کې یوازې په کابل کې د ایران سفیر هرکلی ویلی. په داسې حال کې چې د ډیپلوماتیک عرف له مخې باید ایراني سیالي او یا هم نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو ورته ښه راغلاست ویلی وي. ورځپاڼې په خپل مطلب کې د ټولنیزو رسنیو د شمیر کارونکو په حواله دا هم لیکلي چې دا افغان ولسمشر ته د ایراني چارواکو لخوا سپک کتل ول او په کار و چې ولسمشر غنی د اعتراض په ډول په یادو مراسمو کې له ګډون نه ډډه کړې وه او د هغه هیواد له هوایي ډګره بیرته خپل هیواد ته راستون شوی وي. د افغانستان د سیاسي او امنیتي اوسنی وضعیت په اړه مخکې کورنۍ او بهرنۍ اندېښنې واورېدلې. زموږ همکار سباون کاکړ کابل ښار ته وتلی او په دې اړه یو شمېر کابل ښاریان هم پوښتلي دي. دا به هم واورو.
امنیتي وضعیت عموما په افغانستان کې په ولایتو کې او په ولسوالۍ کې ښه نه دی. نو څوک ګرځېدی نه شي په ډاډه زړه باندې او ښار کې هم چې ګرځې نو ډېر په داسې د بزدلانه باندې ګرځې چې ولا دلته به انفجار وشي دلته به انتحار وشي خو ګرځې دی بس اطمینان نشته چې بیرته به جوړ کور ته لاړ شي او که لاړ نه شي.
خراب دی، بالکل خراب دی. انفجارونه کېږي، خلک وژل کېږي، په پوسټو باندې حملې کېږي، ولسوالۍ ټولې برهم شولې، ونیول شولې، کلیو کې جنگونه دي، د خلکو کښتونه برهم شول، وچ شول، د یو ځای قبل ځای ته مهاجر کېږي. خلک ډېر په تکلیف دي، د دواړو خواوو څخه په تکلیف دي، هم د دولت په تکلیف دي، هم د طالبو په تکلیف دي، د دولت څخه په دې په تکلیف دي چې اداري فساد پکې دی، کارل کارته نه سپارل کېږي، ټول مقرري د ارتباطات په واسطه باندې کېږي.
نوم دی ما محمد نعیم، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. وضعیت خو فلحال نه ده صحیح، ځکه اطراف کې زه خپله د اطراف کې تقریبا 90% خراب ده. خالي امنیت په دغه ښارو کې، د ښارو کې مونږ په ځان باندې 100% اطمینان نه لرو چې یاره مونږ بیرته کور ته ژوندي لاړ شو، ځکه انتحاریان دي، دمکې دي، غدي. نو مونږ په دې باندې نه یو خوښ چې یاره صحیح نه ده مطلب امنیت.
خو د ناهیلیو په دې یو حالت کې خوست کې موږ همکار نجیب الله الوخیل موږ د شنو خونو له جوړېدلو خبرې.
په خوا خوست ډیری سبزی او ترکاری د ګاونډي هیواد پاکستان او یا هم د افغانستان له یو شمېر ختیځو سیمو راوړل کېدی چې د اوږده واټن له کبله یو اندازه خراب دي او به یې هم صنعت سل وړوي. خو په وروستیو اتو میاشتو کې چې په یاد ولایت کې د کرنې د ودې او کلو د پراختیا پروګرام یا کارډیف په چوکاټ کې سل شنې خونې فعالې شوي، خوست تر ډیره د ترکاریو له پلوه پر ځان بسیا شوی دی. یاد سل شنې خونې د خوست د مرکز په ګډون په ولسوالۍ کې د کارډیف پروګرام چې د کرنې وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري جوړې شوې دي. د نور احمد په نوم یو کس چې خار سره نږدې په دو سرکه کې شنه خونه لري وایي
دا شنه خونه چې مو جوړې کړې دي تقریبا 12 زیاده سورې کې مونږ نه سوه منه منجان د دې خرڅ کړې ده. سلم دینه اخیستې دي، نو مونږ ډېر ژوند ژوندې، ډېر فائدې منه شي دي.
د دې ترڅنګ په یو بل شنه خونه کې بادرنګ کرل شوی چې د کیفیت له اړخه جواد ښه معلومیږي. د اختر په نوم د یاد شنه خونې مالک وایي اوس ټول خلک په اول ګام کې د خوست خپلې سبزی اخلي.
بارن موږ لسمنه بادرنګ د خاص کړو او ډېر کم ته ځای ورکړې دوه منډه تر پښاله یو بل موږ درځو په دش پیګ مړه کوم صرف یو د بل چار نه پخلو سره.
شنې خونې د کرنې د ودې او کلو د پراختیا پروګرام په چوکاټ کې د پلان او بودیجې سره سم داسې جوړیږي چې ډېر سلنه پانګونه پکې په خپله د ځمکې مالک کوي. د یادې ادارې مشر حیات وزیر عرفان وایي د شنو خونو د جوړولو سره د خوستیانو لیوالتیا ډېره ده.
او بار گرین هاوس کې بیا په صدا د کارن دی ودی او کله پرختیا بنویل خو ورکول کې یو دیش په صدا خپل سوچ پنګونه کې په دې باش کې هغه خوس خلق په دې باش کې ډیر زیات لیوال تل لري او کوم امکانات په لاس کې لري د دې لپاره فراول اند کې
بل نور ته یو شمیر خاریان وایي چې چیرې د شنو خونو ترڅنګ سړی خونی هم جوړی شي نو د دې ترکاری څخه به د کال په هر موسم کې ګټه واخیستل شي
قدر من اوریدون کو لدی سره رسیدو د خبرونی دوهمه نیمایتا زموک همکار حدیث پردیس په پراتون کې نیم ساعت خبرونه کې تاسو سره په نور بسته ونیزه ژوندۍ خبرونه کوي او د ټلیفون شمیرې 0800 225 0599 40 15 تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې په ژوندۍ باندې موږ سره یوځای شئ سات په افغانستان کې د ګرمي 12 بجې او 1:30 دقیقې شوې احمد تکل استودیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو سرټکل تاسو سره شریکوي
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه مهمې پریکړې کړي ایچ آر مک ماستر پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ دا واضح کړی چې باید د سیمه ییزو لورو په چلند کې بدلون راشي او په تیره پاکستان باید د طالبانو او حقانی شبکې ملاتړ کم کړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې 4 وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي او 9 نور ټپیان دي د جوزجان ولایت پولیس وایي چې امنیتي ځواکونو د اقچې ولسوالۍ یو ملا امام پر یوه 11 ماشوم د جنسي تجاوز په تور نیولی او دوسیه یې عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوې ده د بشري حقونو د څار یو ټولنه وایي ولسمشر بشار اسد ته وفادارو ځواکونو د سوریې په هومس ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه د السخنه په نوم کلی نیولی دی د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په مانیلا کې د یوې سیمه ییزې غونډې په حاشیه کې له یو بل سره کتنې ته چمتووالی نیسي ریکس ټلرسن او سرګی لاوروف د فلیپین مرکز ته رسیدلي او د روسي چارواکو په وینا دوی به د کوریا د ټاپو وزمې سوریې او منځني ختیځ پر مسایلو خبرې وکړي او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که متحد ایالات د اټومي موافقې په وړاندې خپل مسؤلیت ادا نه کړي نو ایران به هم پټه خوله پاتې نشي
بس دی شکست سکوت
السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر د نور بسته یا شکست سکوتونی ز خبرونه ته ډیر خرغلې د خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردیس درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په خبرونه کې ملمنه حمله رو او ساسي اړیکی هم راخلو زمونږ د اړیکو شمیرې دی 0922 0555 او 0995 40 15 30 شماره های تلفون تکرار میکنم 0700-825-0799-2035-40 در هر کجای افغانستان که هستین با ما تماس بگیرین و موضوع امروزی برنامه ما ای است که در افغانستان برای خانم ها چقدر حق تعلیم داده شده و خود خانم ها چقدر در بدست آوردن حق موفق بوده په همدې موضوع سره غږیږ و ستاسو قدرمنو اوریدونکو نظریات هم را اخلو او په خبرونه کې مو قدرمن میلمنه نیګینه اوتمانځي مدني فعال او د تعلیم په برخه کې فعالیت کوي دوی ته مو هم بلنه ورکړي په ټلیفوني اړیکه کې را سره او وصل کیږي له دوی سره به هم په دې موضوع خبرې کوو د تاسو قدرمن اوریدونکو نظریات هم را اخلو او په همدې مسلې سره بحث کو او یو بل موضوع چې غواړم یادونه وکم زمون خبرونه البته کچیرته میرمنې راته زنګ وهي نو ډیره بخوي د دوی نظریات به هم ولرو لزان سره تخنیکی همکار ته اشاره کوي چې زمونږ قدرمنه ملمنه نګینه او تمانځي چې مدني فعال ده او د خزو د تعلیم په برخه کې یعنی دغه حقونو دغه حق د ترلاسه کولو په برخه کې کار کوي د ټلیفون په لیکر سره وصل شوې ده ملمنه تمانځي مهرباني خبرونه ته خرغلی لمړی پښتنه مم دا کوله چې ستاسو له نظر په افغانستان کې ملمنه څومره د تعلیم حق ته چې هم په اسلام کې او هم د افغانستان په اساسي قانون کې ورته درناوی شوی او د حق ته ځای ورکړل شوی دغه حق تر لاسه کړی
په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسي. ستاسو پوښتنه په جواب دا وایم چې زمونږ خویندې چې دي په افغانستان کې په ټوله نسبت نوره نړۍ ته زمونږ خویندې د تعلیم برخه نه ډېر بې برخې دي. یعنی هغه حق چې الله تعالی ورته ورکړی ده چې باید دوی تعلیم وکړي په ټولنه کې ونډه واخلي هغه حق ترېنه اخیستل شوی ده. او ډېر په اصل کې کوم 50% زمونږ خویندې د تعلیم په برخه کې کار وکړي یا تعلیم وکړي او یا هم په ټولنه کې ونډه واخلي. نو په اسلام کې هم ویل شوي دي چې ښځه او نر دواړه باندې تعلیم فرض ده او دا حق زمونږ خویندو نه هیڅوک نشي اخیستلی. دا چې زمونږ ټولنه دا نه ایجابې چې یا هغه ته دا زمينه نه ده مسایده شوي او یا هم د کورنۍ لپاره ورته نه اجازه نه ورکړ کېږي. نو دا زمونږ د کورنۍ زمونږ د ټولنه ستونزه ده. زما په نظر زمونږ خویندې باید تعلیم وکړي ځکه چې دا د هغوی د حق کېږي.
بله اوتمنځي صاحب، تاسو ویلي چې په افغانستان کې البته له مېرمنو دا حق اخیستل شوی، اشاره مو چا ترې دا حق اخیسته؟ یعنی په داسې حال کې چې په خپلو خبرو کې همدام وویل چې یعنی اسلام هم دا حق ورکړی مېرمنو ته او په د افغانستان په اساسي قانون کې د دې حق یادونه شوې ده، او دا نو بیا دا حق چا ترې اخیسته او دلیل یې په څه کې دی؟
نو دا حق موږ کول سرکل ګورو موږ خپل کورنۍ په دې برخه کې ګران دي ځکه چې که موږ کورنۍ خپل خویندې پرېږدي خپل مېرمنې پرېږدي د تعلیم په برخه کې نو د ټولنې هیڅ وګړی نشي کولای چې د هغوی حق ترېنه واخلي. نو په لومړي سر کې زموږ کورنۍ په دې برخه کې ګران دي ځکه چې زموږ بعضې زموږ پرتو سیمه کې چې داسې ښار نه لري دي هلته یعنی په کور کې ډېرې خویندو ته زمونږ ستونزې پېښېږي.
بله
هغه ستونزې داسې چې په ډېر کشري وي او دوی پساب د تعلیم هغه سن کې چې وي چې دوی لاشي او تعلیم وکړي مکتب ته لاشي ښوونځي ته لاشي نو په هغه سن کې د دوی ودونه کېږي. یو دلیل یې دا ده چې د کورنۍ له خوا نه د هغوی د حق اخیستل کېږي. او بل دا چې په ټولنه کې څنګه یو خویندې لاړ شي بیرون د تعلیم په برخه کې یا د دندې په برخه کې زمونږ د ورونو له خوا هغوی دي تیر اذیت کېږي. یعنی هغوی دي نشي کولای که یو دوه ورځې لاړ شي په درېیمه ورځ هغوی دي زړه کورنۍ کېږي او نشي کولای چې له کور نه بهر ته د کار لپاره او یا هم تعلیم لپاره لاړ شي.
بله مېرمن اوتمنځی، تاسو صبر ته راګرځو. شنونده عزیز، دری بخش تماسای شما را میگیریم. یک بار باز شماره تلفن تکرار میکنم: 07-822-755 و 07-99-2345-40. شنونده عزیز ما روی خط تلفن با ما وصل شده، بفرمایید. شنونده عزیز اسمتان را بگوین، از کجا با ما به تماس شدین؟
ما مودی عبدالاسم از تهران با تماس شدیم. از میمان تا پرسان میکنیم.
مهربانی بفرماین.
زلی دیگه خود نپختنه کومه، یعنی در تعلیم پو باره که کدی در اطراف و که مقصد است در جنوکان و مکتبون نسته دی آو در حکومت مورد توجه کدی دسته یا دی مدرسو دینی مدرسو پا اغا کی او اغاو کی بخصد در دینی مدرسو سر دون خلق ها سیاست هم نلی دی آو مقصد چیز در دینی مدرسی دیگه پا امن دی آو خلقی متقدر آو دی عزت سر گورت گوری.
بله مننه.
در بارکی در منمنه رسوایی.
بله بله مننه. اساس پختنه ما میاداش کرده نو مرمن نگینی با ما وریدلی وی پختنه در وریدون کو نظریات راخلو و پختنه راخلو بکیدیشی چه قدرمنه ملمنه ورت زواب ورکی. یو بلا وریدون که را سر تلیفون پلی که وصل شوی، بفرماین شنوندی عزیز از کجا تماس گرفتین؟ اسمتان بگوین. فکر کوم دی وریدون که اړیکه پریشوا. یو بلا وریدون که راخلو. بله شنونده عزیز، اگه صدای مرا دارین بفرماین. صدای شما را ما داریم، از کجا تماس گرفتین؟ خ... یو بل اوریدونکو راخلو. قدرمن اوریدونکو علیکم
السلام.
وعلیکم السلام. خبرونه ته راغلی
ډاکټر منصور مجاب يم لکابل امریکا نیولین.
ډاکټر صاحب خبرونه ته راغلی.
نړۍ ډیر استعدادونه اوریا.
بله بله تاسو غاورو مونږ
نړۍ ډیر استعدادونه دی والدینو د خبرې څخه حاضر کړی دی علامه کړی دی ته والدای او کورنۍ خپل اولاد تعلیم ته توجه وکړي نو دوی په خپل مسلک کې لوی خلک راځم د نجونو تعلیم بحث ګوري. دلته یو بد فرهنګ دی چې وی لای دی بل کور ده هغه باندې تحصیل نه کړی یعنی په دې معنا چې دا دی بل کور ته خو دای په دې نه پوهیږي چې خپل اولاد هم واده کوي یو چا سره دوستی کوي کاغه ته سواده وي نظم کورنۍ اولاد به خو رزل شي اقتصاد به مخوي و دا خبره. بل خبره دا چې اکثره کورنۍ ګوري دا رسېږي چې یو نفر په نمندګۍ تعلیم ته استوي تر یو نفر په نمندګۍ تعلیم ته استوي چې دوی باید دغه څه ونه کړي. خبره دا ده چې ناکام خلک په امنیت پسې ګرځي کامیاب او بریالي خلک په فرصتونو پسې ګرځي. زه د ځن افغانانو ته هغه غاروي په هغه ځایونو کې چې امنیت نشته دیم خبره صحیح ده خو په دغه کابل کې د کور په مخ کې چې مکتب دی خپل اولادونه باید مکتب او زما دغه نوی تعلیمي کال شروع کیږي هغو خلکو ته دا توصیه ده یا مې پیغام دی ورته چې دی خپل اولادونو ته تذکیرې و مکتب د فرهنګ سره یې آماده کړي.
بله
نجونې دي د یو هفته پاتې ده یا دوې هفتې پاتې دي دی باید خپل اولادونه مکتب تللو ته آماده کړي په دې پسې ونه ګرځیم چې ته وایي د نیمې نړۍ پیسه دغې خبرې کې متل شوی دی چې خلک به څه وایي تربور به یې څه وایي نږدې دوستان به یې څه وایي. ګورئ که تر یو څه مودې پورې په دغې نړۍ کې موږ ځان ته مؤثر ځای پیدا نه کړو مؤثر ځان پیدا
مننه ډاکټر صاحب. بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. بله بله خلک لند مهرباني پوښتنه
یعنی دوی کوم کمپاین پیل په دغه کابل کې کور ته کور دی والی نه ګرځي چې اولادونه مو مکتب ته واستوي یعنی دوی کوم کار کړی او کوي نه د تماس کې سیمه په دې اکله کتابونه هم لیکلي دي زه به همکاري ورته وکړم او ځم په دې لاره کې هلې ځلې کوم.
بله ډیره مننه ډاکټر منصور له کابل څخه اړیکه نیولې وه د دوی نظر مو هم واخیست او همدارزې له قدرمن میلمنې پوښتنه هم درلوده. یک شنوندې دیگر هم میگیریم باسپس برمیگردیم به میمان عزیز خود. شنوندې عزیز صدای شما را ما داریم بفرمایین از کجا تماس گرفتین؟
بلې محمد اجز پرجز صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام. تاسو
درنې میلمنې ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. خبرونې ته ښه راغلی. قاری صاحب پښتون زمونږ همیشنه اوریدونکو ډیر خراغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ.
موضوع خو معلومه ده نظر مو معلوم دی موږ دغه خپل د خوندو د دفاع په اړه چې خپل د خوندو په اړه چې موږ بار بار نظر ورکړی دی خو خبره دا ده خدای دې وکړي چې دا زموږ نظر چې موږ ورکو یا خوندې ورکوي یا تاسو ژورنالیستان دا کوئ چې دا په سیمو کې د تعلیم په اړه عملي شي او هغه تعلیم هغه حقوق چې خدای خور ته ورکړي عمر ته ورکړي خدای دې وکړي چې موږ مرسته د اسلام په چوکاټ کې. بل خبره دا ده هغه ورور چې وویل چې دینی مدارس کوي نو خلک د دینی مدارس سره چندانې حساسیت هم نه لري زه په هر عرصه کې تعلیم کولای شي دلته و دینی مدارس ته د خوند جوړو ننجونو په باره کې چا ارزښ ورکړی چې تعلیم دې ورکړي دا یو خرافات او عنعنات ري. زما په نظر یو سړی خپل مور خپل خور خپل ښځه خپل لور په وښو په فلیجي په موږ کې دا عنعنه ده.
بله
کوي ولیکن چې نومې اخې په نامه شرمېږي چې تعلیم ته اسې په دې شرمېږي دا هغه پخواني خرافات او رواجات چې زموږ په مابه موږ پر موږ باندې حاکم دي پرې تورې تیارو کې شپې تیروو.
بله
عمومي نظر به تیریږم ستاسو د میلمنی تیم پوښتنه ده واقعا تعلیم خو خورې د ښځې او هغه څه چې پرځن د اسلام د چوکاټه د اوزې د تعلیم په نامه یا بعضی نجونې یا بعضی خوندې چې په دې بازارو کې ګرځي په نامه چې د اسلام د چوکار سره مغایرت لري، د دغو دغه سیستم او دغه مور چې دوی ګرځي پر تعلیم باندې، ستاسو پر مبارزې باندې، ستاسو پر کار باندې کوم اغیزه کړې ده کنه ده کړې او کیا کړې ده، څومره اغیزه کړې ده.
بله، ډیره مننه قاری صاحب پښتونو چې خپل نظر هم شریک او قدرمن ملمنې نه پښتن لرله. برمیګردیم به میمون عزیز خود. میرمن اوتمانزه، تاسو سوالونه کوم اوریدلی وینو زبر درته نه تکراروم، کومونه وی اوریدلی نو زبر ته سوالونه تکرار کوم. قدرمن اوریدونکو یو درې پښتنې فکر کوم درلودي.
پښتون مخما واخیستل او ځان سره مې یاداش کې لومړنی ورور مونږ ته زنګ وهلی و دا چې ولایت کې مدرسې یعنی ایجاد شي او زمونږ خویندې مدرسو ته لاړ شي. نو زما په فکر لومړی مونږ باید خپله مفکوره وان سم کړو، که زمونږ مفکوره سمه نه وي که همغه مدرسه وي هم یو ورور خپل خور ته د دې اجازه نه ورکوي چې له کوره ووځي. نو ښه ده چې خپل ښوونځی هم چې دا د یو مدرسې په شکل ده او دا که ښوونځي هم شته، نو موږ خپل ورونه هیله کوو چې هغه ښوونځي ته، ځکه چې په ښوونځي کې داسې استادان او ښوونکي هم شته چې خپله ښوونکي دي، یعنې د ښځو له خوا نه نجونو ته درس ورکول کېږي. نو زما په فکر خپل که موږ ورونه خپل فکر سم کړي، خپل آن سم کړي، دا چې په یو له کور نه چې بهر د هغې خور وزي، نو هغې باندې باید په اعتبار وکړي، د هغوی د فکر باید سم وي چې زمونږ خور د تعلیم لپاره ځي، هغه که مدرسه وي که ښوونځی وي او یا هم که بل ځای وي. نو موږ باید خپله خویندو ته د دې حق ورکړو، ځکه چې هغوی دې هم انسان دي، هغوی دې هم د موږ ورونو په شان حق لري. نو زما په فکر موږ باید خپل فکرونه او آن سم کړو، چې یا مدرسې یا ښوونځی ته، مدرسه هم د تعلیم ځای ده او ښوونځی هم د تعلیم ځای ده. نو بل ورور وایي چې دا چې کوم موږ کوم پیساب کار کړی ده د ښځو لپاره، ده موږ هم غواړو لپاره کار وشي، او کمپاین شي د خورګان لپاره، دا چې په ولایت کې هغوی دي درس وایي. نو یو خبره دلته دا ده چې د امنیت مسله ده، نو که چې زمونږ په کار کې خند واقع کېږي هغه امنیت ده، که امنیت ښه وي نو موږ کولی شو خپله د کمپاین په بشپړه توګه.
همدغه موضوع د اوریدونکو مې یاد کړه، دوی ویل ک چیرته په نام نو سیمو کې دا موضوع یادیږي چې ګواکې نامنی خند واقع کیږي د ښځو د تعلیم په برخه کې. نو د مثال ورکه چې په کابل کې خو مثلا د کور په خوله کې به ښوونځی وي، او یعنی دغه موضوع دوی ویل چې په هغه امن سیمو کې چې دغه زمينه مسايده ده، ولې یعنی د مسلې ته دومره ډیر پام نه کیږي او دلیل په څه کې دم یو پښتنه و چې د درلوده.
په ټوله پیساب دسېتل فیصده کې اصل سلنه کې چې مونږ فکر وکړو نسبت زمونږ ولایت ته په کابل کې ډېر په دې برخه کې پرمختګ شوی ده، او زمونږ اورګانې ډېری مکتبو ته ځي، ښوونځي ته ځي. خو مسله پاتې شوه د ولایتو دا چې په ما ولایت کې هم چې امنیت هم ده، مګم بیا هم ځینې کورنۍ شته چې خپل مېرمنې یا خپلې لومې نه پرېږدي. نو مونږ هم داسې کمپاینونه ډېر کړي دي یوګان لاره چې مونږه د ځینې درامې د مونږه راتیوګان لاره خپريږي، مونږه له خپل ورونو سره یا خپل خوند سره اړیکې نیسو، دا غوې د پښتنه کوچایې دا غوې د پښتون کې پرمختګ راغلی ده. داسې کمپاینونه ډېر شوي دي، خو هغه خپل کورنۍ ته کومه څومره وي کورنۍ ته چې یا خپل خوند ته خپل میرمنو ته اجازه دي ورکړي چې دا غوې د ځینې مونږه هیڅ هم شکایت ولای نه هغه کار چې باید شي هغه مونږ کړی ده، تر ډیره نه تر یو کم حد دا کار شوی ده. نو همدا حساب رسنۍ دي چې مونږ د دې له لارې خپل قدرمنو هیوادوالو ته د دې یادونه کوو چې خپل خویندې او خپل مېرمنې پرېږدي ښوونځي ته.
بله یو بل اوریدونکو پوښتنه لرله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې مسلې ته اشاره وکړه، خو که لنډ قاری صاحب پښتون د ویل چې تعلیم خو حق ده او د یعنی دې کې هیڅ ستونزه نشته چې دا باید ترلاسه شي، د ویل تاسو نه مشخصا پوښتنه دا و چې په دې برخه کې چې تاسو کار کوئ څومره ستونزو سره مخامخ کیږئ، د دې وضعیت نه څومره یعنی کوم مسایل چې تاسو ته پیښیږي دا مو له مبارزې څومره پښاکوي؟
دا د کله چې یو انسان خپل په ژوند کې یو کار مخکې بیا نو دغه کار کې ډېر ستونزې پیدا کېږي، نو موږ هېڅکله باید د ستونزو لپاره خپل ځان ژوند ته یا خپل هغه هدف ته تسلیم نه کړو. او دا چې یوه خبره مې یاد وته، دا چې پښتون صاحب ویل چې ځینې موږ خویندې دي چې د تعلیم لپاره یعنې موږ چې تعلیم کوو ځینې نزاکتونه نه مراعات کوي، نو داسې ګورونه هم شته دا په ټولنه کې چې د تعلیم لپاره یا د یو بل د ټولنه کې د دندې ترلاسه کولو لپاره ځینې نزاکتونه نه مراعات کوي، نو موږ ټول خورګانې باید به هغوی دې په شمار کې ونه نیسو. شته دا داسې هر ټول یو شرطي نه وي.
بله خانم مطمئنزه، یک سوال دیگر پرسان میکردم کوتاه، اگر جواب بگوین که باز یک چند تماس شنونده را میگیرم. به نظر شما فقر چقدر مانع واقع شده برای تعلیم و به دست آوردن حق تعلیم برای مخصوصا برای زنان در افغانستان؟ چون این هم یک مسئله بسیار جدی پنداشته میشه.
بله یک عامل شو فقر هم بوده میتونه که خواره ما به مکاتب نره و یا هم از تعلیم بانن ای است که، اما هستن خانواده هایی هستن که ما دمی وقتا میبینیم که پسر بود که مثلا پدرش یک پاکاری میکرد در روی سرکا اما یک بلندترین نمره کنکور گرفته، اما به فقر هم نه، فقر هم از در زندگی، اما یکی اگه خانواده خانواده ما بخواید که اولادای خود را به مکتب روان کنه، هیچ عامل نمیتونه که باعث شود که اونا را مانع شود که به مکتب نره و یا هم تعلیم نکنن.
بله.
دیگر فقر هم است، اما او قدر که باید باشه او قدر نیست، اگر ما بخواییم هیچ عامل نمیتونه که باعث پیشرفت ما شود.
بله خانم مطمئنزه، به شما پس بر میگردیم، یک وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه کوتاه یک چند تماس شنونده را پی در پی باز میگیریم.
د غړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
قدر من اوریدونکو بیا هم خراغلی، تاسو کولای شئ چې خبرونه وروسته البته د هفته په جریان کې هم لمون سره په همدغه موضوع د خزو د حقونو پر رابطه په مختلفو برخو کې که پیغامونه لري، خپل نظریات لري، نو زمونږ د پیغام سپتون کې ماشین ته زنګ ووهي او خپل پیغام را تپریک دی. زمونږ د پیغام سپتون کې ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. په دې شمیره چې تاسو زنګ ووهي تاسو غږ به پیغام تون که ماشین ثبت کړي او بیا به په راتلونکو خبرونو کې درته خبر کړو. یک چند تماس میگیریم، همکار تخنیکی ما میگن که یک شنونده عزیز ما از به تماس شدن. بفرمایید شنونده عزیز، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازین، اگر از میهمان عزیز سوالم دارین.
سلام علیکم، محمد نسیم از فراوان.
و علیکم السلام، محمد نسیم از ولایت فرا. بفرمایین. شکر، مهربانی وکړه خبرونه ته خراغلی. د خبرونه موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړه او کوم مشخصه پوښتنه لري.
خبره دا ده نور کومه
نه، په بخنه سره ورور ستاغک من ډیر کمزور یا ورو، نو که موقعیت ته تغییر ورکې چې لګي سم واورو او اوریدونکي هم سم واوري.
وایم او دا خو چې وای وای دا د تاسو جو حقوق لري.
بله
دا حقوق دا د تاسو د معنا په بربادي کې ولاړ د ناموره مخه د سره دې ته حقوق وای یا قران شریف وای موږ هغه عمل.
بله معنا اساس و نظر مو واخیست. یک شنونده دیگر میگیریم. شنونده عزیز بفرمایید، از کجا تماس گرفتین؟
شینواری
سعودی عربستان. وعلیکم السلام شینواری صاحب، سعودی عربستان نه خراغ خبرونه تا
سلامت دستور قربان
هستم. شینواری صاحب مهربانی وکړه د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. کوم پوښتنه هم لري؟
مستقیم په خبرونه کې ما.
بله بله بله، تاسو
خوشاله اوسئ ورور زمانه کې. هلی سلامونه تاسو ټول ومنئ.
علیکم سلام، مننه
مننه کوم استاد خبرونه سره نه لري. لا دې دا غوښتنه باندې ویاړو چې تاسو ته وړي او غوښته دې خويندې څنګه لرو دا وایي د خپل حق او د خپل خويندو د اصول لپاره مبارزه کوي. څنګه دا ټول کې یعنی چې تر څنګه اولادونه سم روزلی وي نه دا د غزمن د خويندو د حقوق نه کوم حیوانات نه خطر نه لري. دا غزمن کسان چې دا پلمی راوړي چې یاره وتل ممکن نه دی او کام کوي دوی که چېر څنګه غنارینه اولادونه خو اسلامي او انساني او افغاني تربیه ورکړې وای نو بیا به دغه خویندې لکه په هر ځای کې که دفتر وي په لاره وای دغه مسلې به ورکړي. بل د دې حالات د راوتلو دپاره زمونږ ځینې خویندې چې هغه کومو مقامونو ته ورسېږي متاسفانه چې د هغوی نه ځینې بې احتیاطۍ کوي چې بیا ته بانه جوړېږي او پلمې چې د غزمن نه پرمختګونه نه شي زغملی. یعنی هغه تش په نامه ملایان هغه چارخواره یو خالمان دي چې هغوی د دین نه خبر دي او یو دغه نظامونه ملاکري دغه بیا هغوی ته هغه تبلیغ ته بانه جوړېږي نو دغه د نورو خویندو په مخ باندې چې هغه کوم پرمختګونه ورمانونه لري نیول کېږي. دغه خویندو ته د دوی څه وینا ده؟ یعنی چې دغه حالاتو نه موږ راوځو دغه تیاره فکر او خیرن فکر باید موږ د نور یو شتمه صدۍ ده اسی لپاره موږ ته سکول مبارزه کوو که چېرته د کور نه پیل کړو نو بیا ملاقات د شته نه خپل او نه بلته تعلیم غواړو وخت هم نه نیسم.
مننه مننه حاجی شینواری و له سعودي عربستان څخه اړیکه نیولې وای. شنوندې دیګره میګریم، بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود شریک بسازین اگر سوال مشخص دارین. صدای شما را ما داریم، بفرمایین. خب فکر کنم که شنونده عزیز ما صحبت نمی کنه. یک تماس. بله شنونده عزیز، صدای شما را ما داریم.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایین از کجا تماس گرفتین، اسمتان را بگوین.
از نیمروز ولایت دلارام ولسوالی.
بفرمایین در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازین و یا اگر سوال مشخص دارین.
موضوع په څاکله باندې
او موضوع د تاسو فکر کوي چې د خپل سیمې حال راتوي چې هلته خزو ته د تعلیم حق څومره ورکړل شوی او څومره دا ذهنیت موجود دی چې مېرمنې یا خویندې تعلیم ته واستول شي د خپل سیمې حال راتوي.
دلته خویندې ټول تعلیم ته ځي او سوره په مکمل توګه روانې دي.
بله بله مننه. صدای خب نظر شنونده را هم گرفتیم، پس برمیگردیم به میمان عزیز خود میرمن اوتمنزه کزماغه گوری. نو دو پختنی قدرمن آوریدون کو مطرح کردی. آجی سب شینواری از سعودی عربستان که تماس گرفته بود مسئله اول اشاره کردن که زنایی که به موقف میرسن باز اشتباهات را انجام میتن که عواقبش به دیگه خانما و دختر خانما، یعنی عواقبش بعد از شما گفتنی تارن گفتن که پیغام مشخصتان چی است. قدرمنه میلمنه، متاسفانه اړیکه له موږ سره پرې شوې ده. بیا هم یو تماس د قدرمنو اوریدونکو نظریات راخلو دوی ته ور ورکو. یو اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی، مهرباني وکړئ کوم ځینه مو اړیکه نیولې او خپل نظر مو سره شریک کړئ.
حبیب د حسکی مینې ولسوالۍ
حسکی مینې ولسوالۍ نه خبرونه ته خراغلی. حبیب صاحب مهرباني وکړه د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ.
نظر خو زمونږ دا دی چې زمونږ په هېواد کې چې دی د تعلیم کچه ډېره ټیټه ده، هلکه نور هېوادونه چې هغومره زمونږ هېواد چې دی په تعلیم په وجه
بله
تعلیم په وجه کې نه دی مخکې.
مننه د دوی نظر مراوخسته. یو بل اوریدونکو راخلو نو د موروسه اوریدونکو وی د نننې خبرونه به فرمایئ چې نن دی عزیز از کجا تماس گرفتین؟ مهربانی ورور ډیر زر د خپل نظر راته وایا چې د خبرونه وخت ډیر کم دی.
ما دا نظر ده چې ټول خواندې باید مکتب ته ولګي.
بله، مانا نډیر زیاته. شنونده عزیز تشکر میکنیم که تا این دم با ما بودین و برنامه ما را شنیدین و از کسایی که تماس گرفتن از وا هم اظهار سپاس میکنم و تشکر از مهمان عزیز ما که مهمان اتمنزه و چی در خزو په برخه که کار که و مدنی فعال و دوی نن را سر پخبرانه که ملمنه و لده هم منه نکم کچه هم پروسه و که از مونگ سر عریقه پریش و از مونگ ننه خبرونه هم دل تا پای ترسیگی. تربیه مو پا پاک و مهربانه چختن تالاس پارم. ده خدای پامان.